په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته زفر با ظاهر شرخ لستر توایم. په دې خبرونه کې اوري د جلریز او د غرز نورو له لاسوتلو ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره د دفاع وزارت عملیاتو پیل.
عملیات ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه های مردم و افراد مرکی آسیب نرسه.
دکتر انوای د ډیرو ماشومان زیجون د میندو پر روغتیا ناوړه اغیز لري، خو د کورنیو تقاضا ورته ډیره ده.
ستاسو نور دی وزوی دی دا و بس هغه سوی دی و سدا بل پنست دی یا یعنی په تکلیف مرد ماشومان وږی مرد ماشومان نه پای مرد وږی مرد خدای راکړي.
دا به هم وری چې په پاکستان کې سشکل اقتصادي وده له هغه څه زیاته راپور شوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل شوی و. په دوهمه نیمه کې تاندې څنګه د ځوانانو ترمنځ پر فکری اختلافاتو بحث کیږي.
د خپل فکر ازادۍ ته نه پریښودل شوی کا یو ځوان په کور کې و خبره کوي نشي کولای کپ ټولنه کې خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډیر ویری ورسره دي.
حقیقت صدې موبایل پروګرام دی، خو تر هر څه مخه خبرونه له رحمت تکلیف وړاندې کوي.
د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان چارواکو په وینا لزمکه او هوا جدي پوځي عملیات روان دي. په فیض آباد کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا یو غړی ټپي کړ، او د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطینی وسلوالو او اسرایلو ترمنځ اوربند تر اوسه نافذ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات لزمکي او هوا روان دي. دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي رادیو ته ویل د عملیات د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره سوکا او په احتیاط ترسره کیږي.
زموږ سرتیری د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شته. زموږ عملیات لزمکي او هوا څخه په ډیر احتیاط او دقت ترسره کیږي تو ملکی وګړي او د خلکو کورونه زیانمن نشي.
جلریز ولسوالی پرون د طالبانو په لاس سقوط شو. لدې مخکې طالبانو د میدان وردګو نرخ د لغمان دولت شاه او د بغلان برکا ولسوالی هم د درنو جګړو په پا پایله کې ونیولې. د فوزرت وایي چې د دې ټولو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. په فیض آباد ښار کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د یوې غړي په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د بدخشان د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر مصدق الله مظفری ازادۍ راډیو ته ویل چې نن ماسپښین د فیض آباد ښار په څلرمه ناحیه کې د ولایتي شورا د رئیس عبدالبشیر سمیم د موټر د تیرېدو پر مهال په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی ماین وچاودید.
موټر دی ولایتي شورا دی رئیس دی په یو موټر سایکل کې چې مخکې هلته درول شوی وو ماین ایښودل شوی وو. پر موټر دی تیر دو په حال کې چاودنه شوی چې په غالب ګمان په ریموت اداره کېده.
د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادۍ رادیو ته ویل د ولایتي شورا رئیس په موټر کې نه و، خو چلون کې د ولایتي شورا غړي منیره علمیار تر کوره رسوله چې چاودنه وشوه. د بدخشان د مرکزی روغتون مسؤلان وایي د میرمن علمیار حالت ښه دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پر هغې طرحې کار کوي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د هیواد ټول محصولات د افغانستان په خپل نوم صادر شي. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د وزارت هند او فرانسې ته د افغانستان د صادراتي محصولاتو لپاره د با اعتبار سرټیفیکیټ د ترلاسه کولو پر پروګرام کار پیل کړی. ښاغلی احمدی وایي د دې سرټیفیکیټ په اخیستو سره به د نورو هیوادونو په نوم بهر ته د افغانستان د صادراتي مالونو د صادرولو مخه ونیول شي. لدې مخکې د افغانستان صادراتي محصولات د نورو هیوادونو په مارک بهر ته صادرېدل چې سوداګرو ته یې ګڼې ستونزې راولاړې کړې وې. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطینی وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربند تر اوسه نافذ ښکاري. مصري منځګړي د دې اوربند د مودې د اوږدولو هڅه کوي. مصري چارواکي د اوربند له انفاذ رئیس تر ننه په دې اړه له دواړو خواوو سره خبرې کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې یوې خبری غونډې ته ویل چې لنور هیوادونو سره په ګډه به د غزې د بیا رغونې لپاره ډېر مرستې ځانګړې کړي.
Hamas is a terrorist organization. We recognize
Hamas یو ټیرورست سازمان دی. موږ یې پیژنو. خدا په دې معنی نه ده چې غزې ته بشاکو او غزه به د ټولو هغو پی کنه کسانو لپاره چې په دې جګړې کې زیان لیدل لري بیا نه رخو.
بایدن زیاته کړه چې د امراستي بل فلسطینی چارواکو سره په همغږي ولګول شي تر څو دا ډاټ ترلاسه شي چې حماس به پر توغندیو نه لګوي. د امریکا ولسمشر همدارس ټینګار وکړ چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د خونړي کړکیج د حل یوازینی لار د دوه دولتونو جوړېدل دي. پاکستان وايي اقتصادي وده پر روان مالی کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیدي 4% وده کړي. د اندازې د پاکستان د اقتصادي وده په اړه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک د اټکل تر کچې تقریبا 2% زیاته ده. د پاکستان د ناخالص ملي عاید د وده په برخه کې د IMF اټکل 1.5% او د نړیوال بانک اټکل 1.3% و. د پاکستان د پلان وزارت پرون د می په 28 ویل چې د کورونا د وبال اغیزو تر رغې دورسته په 2020-2021 مالی کال کې د هیواد د اقتصادي ودې کچه 3.49 و. او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقي فائنل سیالۍ له یو کلن ځنډ وروسته نن تر سره کیږي. د دې سیالۍ مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله ځنډیدلی و نن شپه د هالند پر روتردام ښار کې په پام کې دي. تمه ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي، خو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې به شاوخوا 200 میلیون خلک پر تلویزیونونو وګوري. ویل کیږي چې ښایي له ایټالیا، فرانسې او مالټا څخه یو د سګانی سیالۍ ګټونکي وي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیا کې زیږیدلې تاجکی سندرغاړې منیژا د روسیې په استازیتوب ګډون وکړي.
خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پاته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اور. اوس موجود د خبرونی لمړنی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د برتنیولو لپاره ځکنی او هوایی عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تیرورست طالبانو د جلریز ولسوالۍ ونیوله. د دې ډلې وایند ذبیح الله مجاهد وایي چې له جګړې څخه شاوخوا 100 سرتیری دوی ته تسلیم شوي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا نه مني. د جلریز ترڅنګ د افغانستان په نورو ولسوالیو کې هم د محل عملیات پیل شوي دي چې له طالبانو یې بیرته ونیسي. تفصیل زما د همکار پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال وایي فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ملکی خلکو په کورونو کې مرچې نیولې او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه خښ کړي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط او دقت خو په شدت سره روان دي. خو طالبانو بیا تل دا خبره رد کړي چې له ملکیانو او د دوی له کورونو د سپر په توګه کار اخلي. ښاغلی امان د پلسوي عملیاتو په اړه جزئیات داسې شریک کړل.
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او حواله لارې په ډیر احتیاط، دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونه کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ داسې نه پرېږدو.
نوموړي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د دوه نوي طالبانو د وژل کېدو، 48 ټپي کېدو او د دوه نورو د نیولو ادعا وکړه. طالبانو بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ شاوخوا 10 ورځې وړاندې د دې ولایت نرخ ولسوالۍ، وړم ورځ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ او څومو د وړاندې هم د بغلان بورکا ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویدلې وې. دغه شانس مو د وړاندې د لوګر چارواکو ویلي و چې د سرخ ولسوالۍ کارکونکي د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال کړي، خو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې وه. په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ځینې سرتیري پکې په خپله خوښه پوستې پرېږدي او دغه شان د طالبانو په لاس اثر شوي افغان سرتیري په ویډیوګانو کې وایي دوی ته اکمالات نه کېدل، نو ځکه طالبانو ته تسلیم سول. د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. که څه هم د خپرو شویو ویډیوګانو په اړه دفاع وزارت څه نه وایي، خو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالیو د سقوط ادعا ردوي او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالیو ته په خپل وخت اکمالات نه کیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې که افغان ځواکونو ته په خپل وخت بشپړ تجهیزات ورسیږي، هیڅکله به هم ولسوالۍ سقوط ونه کړي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې لسم دی راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې و او یا د ولسوالۍ له کومې جګړې پرته د شاوخوا سل سرتیرو په تسلیمېدو سره د دوی لاسته ورغلې ده.
دوستانو، واموریدل چې د افغانستان دفاع وزارت یو شمېر له لاسوتلو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. یوه له دغو ولسوالیو د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ ده. په همدې تړاو زما همکار د لغمان له والي رحمت الله یارمل سره مرکه کړې او په سر کې د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط په اړه پوښتلې ده.
په دولت شاه پاړه باندې تاسو او ستاسو په ټوله د ملي دفاع وزارت د ویان څرګندونې اورېدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتګ کړی دي او دوه ورځې کې د همدې تکتیکي شاتګ له امله چې کوم نظر خوښ ده هغه بېخي بې ساري وه، دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. اوس مهم ساحونه د همدې ولسوالۍ په مرکز نه بلکې په نور اراضي کې پر قوت سره ځای پر ځای د خپلو هغه نظامي قانون له مخې به ډېر ژر بېرته قوتونه هماغه مخکني ځای ته هم ځای ورسي.
مخکې له دې چې والي صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي، هلته د یو شمېر پوستو د سقوط خبرونه خپاره شول، حتی خلک ورغله هغه پوستې چور شوي، ولې هغه وخت مخه ونه نیول شوه؟
شا طرف ته کومې پوستې په د وروستیو کې نه دي چور شوي، هغه الینګار طرف ته دوه پوستې وې چې هغه د چور مسایل راپورته شوله هغه طرف ته.
یارمل صاحب، هلته په دغه وروستیو کې یو اوربند پاړه باندې یو سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی، دا اصلي کیسه څه شی وه؟
په لغمان په مربوطاتو کې موږ هیڅ ډول اوربند نه لرو، نه د هیچا سره اوربند شوی دی. ځینې محلي اوسېدونکي سپین ږیري او ځینې کروندګر دواړو طرف ته تللي وو، د ولسوالۍ مسؤلینو سره هم بحث کړی وو چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند وکړي، چون طالبان هیڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده، حتی همدانن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
صحیح. والي صاحب، موده وړاندې په لغمان کې د یو شمېر سیمه ییزو مخالفتونو په اړه باندې وویل شو، تاسو رسمي هلته د یو شمېر کسانو نمونه واخیستل، حتی هغوی هم غونډې وکړې، بیا د ساسې په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوې. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغېز لرلی شي؟
اجتماعي مسائل دي او بيرته او حل لري ورته پیدا کېدل شي او حل ليش.
د لغمان ولي رحمت الله يرملو.
ازادي راديو لوونه تروو.
ازادي راديو اوري. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي کورونا وایروس د دریمې څپې 312 پیښه تشخیص شوې ده چې ډېرې په ننګرهار ولایت کې دي. د دغه وزارت چارواکو په خبره د یاد وایروس دریمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او په بیړني حالت کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا وایروس دریمه څپه د چټک خپرېدو په حال کې دغه هیواد عامر اختیار وزارت وایي کورونا وایروس د دریمه څپې 311 پیښې تشخیص شوی چې ډیری په ننګرهار ولایت کې دي. دغه وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ناروغي د اخته کېدو نښې په عادي ډول دي خو خپرېدل په چټک ډول روان دي.
په هیواد کې د مثبت پیښو زیاتوالی لیدل کېږي، خو ډیری پیښې زموږ په مشرقي ولایتو کې دي، یعنی په ننګرهار او کونړ او لغمان کې، د هغې ترڅنګ په کابل ولایت کې ډېرې پیښې موږ لرو، په مرزي ولایت هرات او قندهار کې ډېرې پیښې موجودې دي، په کندز ولایت او بلخ کې او لوګر ولایتو کې هم د پیښو
دا سیخکاری چې د کورونا د دریمې څپې ویروس له هند او ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته را انتقال شوی دی. د ښاغلي علیزی په خبره له همدې عمله هند ته تګ راتګ کم شوی دی. نوموړی وایي بیړني حالات کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. په افغانستان کې د کورونا دریمې څپې خلک هم اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي رضوان الله اساس او نثار احمد صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونا وبا دریمه سپه لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده ورځ تر بلې په هیواد کې د پرمختګ په حال کې ده. همدارنګه موږ د دې ویروس د مخنیوي په لار کې په دوامدار ډول د لاسونو مینځل او په ټولنه کې د ممکنه واټن یا فاصلې مراتبول چې دا هغه موارد دي چې د روغتیا وزارت لخوا خلکو ته وړاندې کیږي او د هغوی لخوا دا توصیه کیږي چې په دې باندې زمونږ هیوادوال عمل وکړي.
ظاهره خبره ده که چیرته دغه احتیاطي تدابیر عملی نشي او نظر کې ونیول شي نو ټول ژوند ته خطر دی، که هغه ځوان وي، سپینګیری وي، که هر څوک وي، نو دا باید په لیکو په ځان باندې او عملي کړو تر څو دغه وبا له منځه ولاړه شي.
د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د تیر 1499 کال د کاپ میاستې په 15 نیټه د کورونا وایروس د لومړۍ پیښې له سپتیدو تر دې دمه لشپاک 500 زیات کسان پرې اخته سوي او له دې شمیره بیا 2802 کسان ترې مړه سوي دي. د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه وایروس له امله 10 کسان مړه سوي او 242 تر نور بیا تازه پرې اخته سوي دي.
وسم بلخ ولایت تورزو هلته د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د غواښونو زیاتوالی سبب سوی چې ل رسنیو څخه د شذینه خبري اعلانو تېشته ډیر زیات اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسي محدود سي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون او د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ دفتر او د غرض په دی ولایت کې یو شمیر خبري اعلان وایي چې د رسنیو په وړاندې غواښونو د خبري اعلانو ترمن سانسور هم زیات کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د یو خیر تدریس بلند امنیتی اثر ادرس اثر ایدی بولین بیشتر
محبوبه محمدی نومیږي او په بلخ کې د سلام وطندار رادیو خبري علاوه هغه یو میاشت کې چې د طالبانو له خوا د پرلپسې غواخونو لامل له افغانستان څخه بهر تښتیدلې. محبوبه اوس په ترکیه کې کډواله شوه او د کډوالۍ دوسیه هم لا نه دروخانه. هغه له محمدی ازادي رادیو ته ویل چې په پای کې له هیواد څخه د تښتې هدف نه درلود.
وقتی ما به نهادهای امنیتی مراجعه کردم
کله چې ما امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه دوی راته وویل زه د کډوالۍ په کیس یعنی قضیه پسې ګرځم. متاسفانه دا راته دردونکې خبره وه. هر ورځ د خبر اعلانو پر وړاندې ګواښونه زیاتیږي او د سولې خبرو اترو هم پر امنیت هیڅ تاثیر نه دی کړی، لا امنیت خراب شوی.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم امنیتی وضعیت او په بلخ کې د خبر اعلانو په وړاندې ورځ تر بلې زیاتیدونکی ګواښ ته اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې د یاد کمیسیون د صحافي دفتر مشر سید محمد سامه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو لخوا خبري اعلانو ته ګواښ متوجه دی. سامه وایي چې د خبري اعلانو په وړاندې یادو ګواښونو اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه هم محدوده کړې ده. د وویل
جنگ او ناامنی ها و ناملایمات و قارن شکنی ها
جگره ناامنی نخوالو او لقانون څخه سرغړونو ل بدمرغه د بیان ازادي چې د دولت له مهم لاسترړونو څخه د لګوک سره مخ کړي او ل بیان ازادي څخه سرغړونه ل اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
د افغانستان د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نه هم وایي چې په روان کال کې 15 تنه خبريالان د شته ګواښونو په دلیل د بلخ له تصویري رسنیو وتلي او هیواد یې پریخی. په بلخ کې د یاد بنسټ مشر مبین سای وویل
ما در ولایت بلخ در طی یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار و وظیفه‌شان هم تهدیدات و ناامنی‌های اخیر بوده.
د بلخ امنیه قماندانۍ د خبرلرانو په وړاندې د شته ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته لا تفسیر کولو ډډه کړې. د می میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د طالبانو حملې هم زیاتې شوې. په پام کې ده د راروان سپتمبر میاشتې تر 12 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. دغو خبرونو د محبوبې په ګډون ډېر شمېر نور کسان هم اندېښمن کړي. دوی ویریږي چې مابده د طالبانو په راتک سره د بیان ازادۍ په برخه کې شل کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشر حقونو د څار ادارې تیره میاشت وویل چې د طالبانو ځینې قماندانان او جنګیالي په ټول افغانستان کې په لفظي او یا هم تحریري ډول خبریالان ګواښي. خو د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو بیا ویلي چې دا ډله خبریالان نه ګواښي. دوی زیاته کړې چې له خبریالانو غواړي چې د اسلامي ارزښتونو په رعایت کولو سره هغو ته احترام وکړي. د بښنې نړیوال سازمان د سور میاشتې په 13 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 12 خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي او روان کال هم 4 نور په ورته حملو کې لمنځه تللي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم تیر کال د هغه په موټر د ماین چاودنې له امله د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه یو سیمه ایز موضوع په پا پاکستان کې سرشکاله اقتصادي وده له هغه څخه زیات راپور شوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل شوی وو. دا زیاتوالی وروسته له هغه راغلی چې د کورونا وبا محدودیتونو د پاکستان اقتصاد سخت وځپه. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان ویلی د دوی اقتصادي وده سږ مالی کال کې چې جون میاشت کې پای ته رسیږي نږدې 4% ده. دا اقتصادي وده پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د اټکل شوی وده کابو 2 برابر ده. د پاکستان د پلان وزارت پرونو ویل چې د هیواد اقتصادي وده به یې سږ کال 3.49% وي. د دغه وزارت په خبره دغلته د اقتصادي ودې لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.1%، صنعت کې د 3.5% او خدماتي سکتور کې د 4.43% وادې خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښونکې دی چې د دغه هیواد اقتصاد د کورونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ وو. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده -0.8% و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم -0.8% اعلان کړی دی. پاکستان کې اقتصادي وده سږ مالی کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړی وه. د پاکستان د پلان وزیر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي له کبله د سړي سر کلنی عاید له 1,416 ډالرو نه 1,533 ډالرو ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالی ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړی ده.
په افغانستان ترازو په افغانستان کې د نورو روغتیاي نخوالو ترڅنګ د ماشومانو د زیژون ترمنځ د واټن نه مراتول هم د ډیری مندو ژوند او روغتیا له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي. خو له دې سره سره په لری پروتو سیمو کې خلک لیواله دي چې تقریبا هر کال یو مور نوی ماشوم وزیږي. په دې راپور کې زما همکار د روزګان ولایت یو روغتون د ورغلې او د راپور چمتو کړي.
د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومانو د زیژونتون وارد دي چې اوس مهال تر شلو زیاتې ښځې د زیژون پر مهال په کې بستر دي. په دوی کې ډېرې داسې ښځې دي چې له دریو څخه تر نو پورې کوچنیان لري چې ځینې د دغه روغتون د ډاکترانو په وینا د وینې له کمښت سره مخامخ دي او دا ځکه چې د کوچنیانو ترمنځ یې فاصله نه ده پلان کړې. زلیخا له دغه شدو څخه یواده دا د ورزګان په ولایتي روغتون کې د زیاتو ماشومانو د زیږولو له امله د مرګ پر بستر پرته ده. خواښې ګلسیکا ده د پایواز په توګه روغتون تور سر راغلی. ګلسیکا وایي د زلیخا د واده وکاله کیږي او هر کال یو کوچنی زیږولی دی. د ګلسیکې په خبره دا چې د زلیخا ډیر اولادونه انجونې دي، نو دوی د نارینه اولاد په تمه ورڅخه د لا نورو کوچنیانو زیږولو غوښتنه کوي. زلیخا خپله د خبرو کولو توان نه لري، خو خواښې ګلسیکې ازادي راډیو ته وویل
شپږ نور دی زوی دی و بس هغه سوي دی اوسه د بل پرنس دی. یعنی په تکلیف مور د ماشومان وږي، زموږ ماشومان نه پایي، موږ وږي، موږ چې خدای راکړي پنځله شپانس ماشومان مې سوي دي، مړه دي ګرد تر شلو پورې مې دغه نه سوي دي چې مړه دي نه فایده چې پیدا بس ول د کال بس د دوه میاشتو سمړه بس په دې کې خدای تعالی درې الکان څلور نور خدای را پایي ولې دي. یعنی مخکې نو خدای ښه کار چې اولاد یې نه دي ویلي چې کاشکې خدای نه را پایي، موږ شو دي چې خدای راکړي شو دي.
ګلسیکیز موږ د دې پښتنې له ځواب ویلو څخه ډاډه وکړه چې دا کوچنیان خو زلیخا پیدا کوي، دردونه، بیخوبي او زحمتونه یې هم پر دې تیریږي، نو پاره یې پرېکړه باید دا هم په خپله ونه کړي. په همدې روغتون کې د زیږونتون په وارډ کې یوه بله ناروغه مریم هم بستر ده. تازه یې زوی پیدا سوی او دا یې اتم کوچنی دی. مریم دو دیرش کلنه ده او نه کاله د واده کیږي. دی ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د زیاتوالي له کبله د پالنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
مور کیږي بارنه زیل لري نه جیرغټیږي شدی غوالي سره ته په دغه تکلیف ګرد عمر نه جوړ کیږي سره میاشت میاشت واکسن سور کولای و ولا که ډوډۍ ور پیدا کولای سی ولا که روز دلای سور چې دوه دوه نه یو فناس بل پیدا کوي فلغه ولا خو نه پویږي نه پوی سره نه خلاصيږي که سره خلاصي د سیږي نه پیدا.
مریم زیاتوی چې په دغه ولایت کې د کورنۍ غړي زیات شمیر ماشومان دي تړباسي چې ډیره کوچنیان وزېږي. د ورزګان د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس د 1499 کال د لومړی ورځ څخه تر اوسه پورې په دغه ولایت کې له هغه ناروغانو څخه چې ولایتي روغتون ته وروړل سوي، څلور شزي د ماشومانو د زیږون پر مهال مړی سوي او 125 ماشومان د زیږون پر مهال مړه سوي دي. د دغه روغتون سرپرست او متخصص ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه میندو او کوچنیانو د مړینې یوازنی لامل دا و چې هندو د زیژون ترمنس خوندی واټن نو ساتلی.
ها چې دی چې ټابلیټ اونو پېشکاری شری ته وچ کوي ماشومان کې شری خوري اجازه نشته کې مواد ورکې.
سیماګل د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورنۍ د پلان کولو د برخي مسول ده. دا اداره له شذو سره د حمل نیولو د پلانونو په اړه مرسته کوي. دا وای هغه میرمنې چې د کوچنیانو د زیژون ترمنځ فاصله نه مراتوي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي.
یو شمیر میرمنې په دې اړه معلومات نه لري چې باید د ماشومان ترمنځ فاصله مراد شي. باید څلور کاله فاصله ولري او یا هم کم تر کمه دوه کاله او یا هم درې خو باید ولري. هغه میرمنې چې نه پوهیږي دغه تصویر ورته خایم. مور جانې د ماشومانو ترمنځ د فاصلې لپاره دغه ګولۍ دي، دغه پیچکاري ده، دغه سامان دی چې باید ګټه ترې واخیستل شي. خو که تاسو له دې څخه استفاده ونه کړئ او تاسو پرله پسې هر کال ماشومان راوړئ، د وینې له کمی سره مخ کیږئ، د زړه ضربې درته پیدا کیږي، ستاسو اقتصاد ته زیان رسیږي.
د ورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او مني چې په دې اړه په دغه ولایت کې عامه پوهاوی کم دی. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته وویل
د دې اړوند خپله په عموم کې زموږ په سیستم کې تقریبا مختلف میتودونه دي چې په هر کلینیک کې د قابله صاحبانو لخوا څخه دوی ته توصیه کیږي، د هغه اړوند عامه پوهاوی ورکول کیږي او د هغه څخه وروسته په کورنۍ پورې اړه لري چې کوم میتود ځان ته غوره کوي، آیا د دغه میتودونو سره دې غوښتنه لري، غواړي او که نه غواړي. بیا هم د روزګان په ولایت کې دی اړوند باندې اما په هوای کم دی د کلینیکو په ساته باندې روزانه از موږ خوندې ومندو ته اما په هوای ورکول کیږي هغه په ډیره کښته سویا باندې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس چې تازه ال ازادي راډیو سره شریک کړي د ټول هیواد پر کچه هر کال په هر سلو زورو میندو کې 615 د زیږون پر مهال مړی کیږي چې پکشي د ډیرو اولادونو راوړون کې میندي هم شامل.
او دوستان په دې سره ورسیدو د خبرونی نیمایی برخې ته په کابل کې څلور بجې دیش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا له احمد تکل څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات لزمکه او هوا روان دي. د فوزرات وایي چې د نورو له لاسه تللو ولسوالیو د نیولو عملیات هم پیل شوي دي. په فیض آباد کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د یوې غړې منیرې عالمیار په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطیني وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربان تر اوسه نافذ دی او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقي فاینل سیالي له یو کلن ځنډ وروسته نن شپه ترسره کیږي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په افغانستان کې د کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په موخه په دغه هیواد کې د کلبونو د ثبت بهیر پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې پرمختې څنګه په پام کې لري چې د کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په موخه په ټول هیواد کې د کلبونو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړي او د نوموړي په خبره چې په دې سره به د هیواد فعال کلبونه وکړای شي چې یادو سیالیو کې ګډون وکړي او له دې لارې د کورنۍ کرکټ رسمی سیالیو ته لاره پیدا کړي. خغلی هوتک وایي د افغانستان د کرکټ کلبونه به د برېښنایي سیستم په وسیله د دریو کلونو لپاره د ولایتي استازیو لخوا په اړوندو ولایتونو کې د ټاکلي فیس او اداري اصولو په شتون کې ثبت او راجستر کیږي. د یادولې ده چې د کلبونو د ثبت لړۍ به د روان 2021 میلادي کال د می میاشتې له 15 نیټې څخه په ټول هیواد کې پیل شي. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون لوبغاړي آسیای جام سیالیو کې د ګډون لپاره متحده عربی اماراتو ته روان شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له افغانستان څخه 14 لوبغاړي ګډون کوي. دا سیالۍ به په دوبۍ کې وشي. یادې سیالۍ د می د میاشتې له 20 پیل شوي او د همدې میاشتې تر 10 به دوام کوي چې 14 آسیایي هیوادونه پکې ګډون لري او ټاکل شوی چې سبا د می په 30 تما بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې 50 اوره لوبه وکړي. بنگلاديش او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې دوه نړیوالي یورزنی لوبي لري. د دوړو لوبډلو ترمنځ نړیوالي یورزنی لوبي د می په 30 او 15 نیټه تر سره کیږي. بنگلاديش تیر ورځ د شکیب الحسن په ګډون 15 کسیز لوبډلې اعلان کړه.
دوستان واسم د ژمنې سره سم دوه نیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه واوري.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لغمان د هواد د ختیز دروازه او همدا ډول د درې نورو زونونو سره د ختیز د وصل ته کېبلل کی کورسیو کې لدې سیمې د نامنې خبرونه زیات خبري کی. د پنځنوي پورس طالبانو وویل دولت شاه ولسوالی نیول خو ملي دفاع وزارت دا خبره رد کړه. ویل زواکونو یې تکتیکی شاتک کړي او دښمن ته مرګونی گزارونه ورکړي. رښتیا څه دي؟ د ولسوالی والکل چا سره د لغمان د نامنې تر شارات څه دي؟ هلته سیمه ایز مخالفتونه څومره د وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې ده. دا نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه د خبرونه کې د دې ولایت لوالي رحمت الله یارمل څخه پوښتو. والی صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېر مننه. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسو درک تاسو تخنیکي او همکارانو ټول اوریدونکو ته.
والی صاحب، دولت شاه ولسوالي